آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر منوریدنکو، السلام علیکم، سحر من یک مرغه هیله ده چه روغ جوړ او خوشحال اوسی. زه شافیه سردارم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد امنیت د یو بل سره تړاو لري. امریکا، جنوبی کوریا او جاپان په شمالي کوریا د بندیزونو د سختېدو غوښتنه وکړه او په ترکیه کې د بم په چاودنه کې و پولیس وژل شوی دي.
نن جمعه ده، د 1415 کال د حمل د میاشتې 14مه ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو ویلي د سوریې حکومت د خپل ملک په محاصره سوو سیمو کې په سلګونو زرو محتاجو خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې مشکلات پیدا کوي. د سګریټو بوی په انسانانو باندې څومره منفي اغیز لري، په دې باره کې صحیح مطلب لرو. دا او د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ یو مرکه د افغانستان د حکومت او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو په باره کې لرو. خوست په مخلي خبرونه ته چې عاشق الله رحیم زیبې تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دي. ربانی وایي که یو هیواد ناامنه وي نو زیان یې بل هیواد ته هم رسیږي. ښاغلی ربانی د څرګندونې په کابل کې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت د دغه هیواد په سفارت کې یوې غونډې ته وکړې.
امنیت پاکستان را جدا از امنیت افغانستان تصور نکنیم.
هیڅ کله هم باید د افغانستان امنیت د پاکستان له امنیت څخه بیل ونه ګڼو. له همدې سره به موږ له یوې لویې ستراتیژیکې تېروتنې سره مخ شو او زیان به ووینو. د دواړو هیوادونو امنیت یو له بل سره تړلی دی. که په یوه هیواد کې امنیتي ګواښ وي، زیان یې بل هیواد ته هم رسیږي. موږ په همدې باور یو او له همدې امله مو تل له تروریزم او افراطیت سره د جګړې او هم د سولې په برخه کې د ورور او ګاونډي هیواد پر همکاریو ټینګار کړی دی.
در صلح به همکاری کشور برادر و همسایه ایمان پاکستان تاکید کرده ایم.
کاغلی ربانی وویل افراطیت یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره یو ګواښ دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جاپان او جنوبی کوریا مشرانو په شمالي کوریا د لا سختو بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړه. دغه مشرانو پرون په واشنگتن کې د اتمی وسلو د خوندیتوب د غونډې نه بهر وکتل. ښاغلی اوباما د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره هم په یوې جلا غونډې کې وکتل او وروسته یې وویل دواړو هیوادونو ژمنه کړې ده چې د کوریا ټاپو وزمه غیر اتمی کی او د ملګرو ملتونو بندیزونه به په بشپړه توګه تطبیق کړي. د اتمی وسلو د خوندیتوب غونډه د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. د روسیې جمهوري ریاست وایي چې د هغوی سره د غونډې اجنډا ناوخته شریکه شوې ده او همدا وجه ده چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ګډون نه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په غونډه کې به په واشنگتن کې د روسیې سفیر د خپل هیواد په استازیتوب برخه واخلي. جمهور رئیس باراک اوباما د غونډې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د شمالي کوریا اتمی فعالیتونه او د دې احتمال چې د اسلامي دولت یا داعش ډله ښایي د رادیو اکتیف موادو نه جوړ شوي بمونه جوړ او وچوي د نړۍ لپاره غټ خطرونه دي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ وایي امریکا ته د هغو نړیوالو ایتلافونو نه چې د سړې جګړې نه وروسته ایجاد شوي دي چندانې ګټه نه رسیږي. ټرمپ وایي که د جمهوري ریاست انتخابات وګټي د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسۍ کې به ستر بدلونونه راولي. د رپورټ تفصیل د شافیه سردار نوري.
د جمهور غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسۍ کې د سترو بدلونونو خبره کوي، خو کارپوهان وایي که هغه په رښتیا هم دا کار وکړي دا به د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسۍ کې انقلاب وګڼل سي. د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند دغه مخکښ کاندید د متحده ایالاتو زیربناوې د کاره ولوېدلې او امریکا نور دا توان نه لري چې د نړۍ د پولیسو په حیث فعالیت وکړي.
د ناتو د تړون نور وخت تیر دی. دا تړون تقریبا شپېته یا اوه شپېته کاله مخکې جوړ شوی. د ناتو د اکثر غړي هیوادونو سره د تروریزم غم نشته او یوازې د شوروي اتحاد پروا لري چې اوس دغه اتحاد هم له منځه تللی. پس په کار ده چې د ناتو د تړون تشکیلات بدل شي او یا په یو بهتر شي بدل شي. خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوریه. د ترکیه د دیاربکر په خار کې د پولیسو په موټر بم چولې لګ تر لګه وتنه پولیس وژل شوی او لس نور ژوبل دي. د ترکیه دولتي مطبوعات وایي پیخه د بس موټر یو تمځای ته نږدې شوې ده. د چاودنې په سیمه کې اکثره کوردان ژوند کوي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې، خو د پروسه کال د جولای د میاشتې راهیسې چې د ترکیه په جنوب ختیځه برخه کې د حکومت او د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی ترمنځ اوربان سقوط وکړ، د تشدد پیښو هم زور اخیستی. د متحده ایالاتو د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی بلجیم ته یو ټیم لیږلی چې د هغه برید په تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې د مارچ د میاشتې په 22مه وشو او لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول. په وژل شوو کسانو کې ګڼ شمېر امریکایان هم شامل وه. سپینه ماڼۍ وایي د بلجیم او متحده ایالاتو چارواکي به په تحقیقاتو کې د همکارۍ په اړه په همدې روانې اونۍ کې خبرې وکړي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال بن راډز وویل د بلجیم چارواکو زمنګ د همکاري غوښتنه منلې او د اف بی آی ټیم وختي هغه هوا ته رسیدلی دی. بن راډز وایي د بلجیم د چارواکو سره د تروریستي ډلو د خطرونو په تړاو استخباراتي معلومات هم شریکیږي. او وروستی خبر دا چې اروپایي ټولنه او یونان د همدې راتلونکي دوشنبه پر ورځ د سوریانو په شمول مهاجر او پناه غوښتونکي د یونان د ټاپوګانو نه ترکیې ته استوي. د مهاجر د هغې موافقې له مخې ترکیې ته استول کیږي چې دوه ونې وړاندې د اروپا او ترکیې د حکومت ترمنځ وشوله. د اروپا شورا ویلي دي چې لومړی به هغه پناه غوښتونکي او مهاجر ترکیې ته واستول شي چې نوي راغلي وي او یا غیر قانوني وګڼل شي. په دې موافقې کې ویل شوي چې د مهاجرینو په بدل کې به ترکیې ته 3 میلیارد ډالر ورکول کیږي. همدارنګ به د ترکیې اتباع وکړی شي چې د ویزو اخیستو پرته اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي او هم به په اروپایي ټولنه کې د ترکیې یو ځای کېدو ته امکانات برابر کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته. ملګری ملتونه وایي د سوریې حکومت د خپل ملک په محاصره سوو سیمو کې په سلګونو زرو محتاجو خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې مشکلات پیدا کوي. د جنیو څخه د امریکا جغ خبریالي لیزا شلاین په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو د استازي خاص مشاور جان انګلند د امریکا د روسیې او د نورو هغو ملکونو نه چې په سوریه کې د بشار الاسد په حکومت نفوذ لري غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو او د نورو بشري مرستو ټولنو ته اجازه ورکړي چې په هغه ملک کې محتاج خلکو ته د ضرورت وړ شیان انتقال کاندي. هغه انګلند وایي چې ملګرو ملتونو د سوریه په 11 محاصره شو خارونو کې تقریبا 150,000 خلکو ته په شپږو هفتو کې د ضرورت وړ عاجل شیان رسولی دي. هغه انګلند وایي چې د لدینه ویره لري چې د دې میاشتې نه وروسته به د عاجلو او ضروري موادو د انتقال لپاره دغه فرصتونه نور ونه لري. هغه وایي چې د سوری حکومت ته په کار ده چې د ملګرو ملتونو د ټولنې سره په دې کې ډیره زیاته مرسته وکړي چې د هغه ملک تقریبا 1 میلیون خلکو سره د اپریل د میاشتې تر پایه پورې د بشري مرستو په رسولو کې کامیاب شي. هغه وایي
I am still hopeful but then we need to make more progress than we did over the
last. زه هم امید لرم مګر مونږ د تیر هفته په نسبت زیات پرمختګ ته ضرورت لرو. دا غفته زمونږ د کارونو لپاره کول د پاره چندانې ښه نه و. هغه دا هم ویل چې د په خاص ډول په دې هم اندېښنه لري چې ملګری ملتونه بعد د قابلیت پیدا نکړي چې په محاصره شو سیمو کې د خلکو سره لازمی طبي مرستې وکړي، ځکه چې همدا اوس د بشري مرستو په کاروانونو کې د جراحي سامان آلات نشته دی. هغه وایي طبي عمله نشي کولی چې دغو محاصره شو ښارونو ته ورشي. د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو د استازي خاص مشاور خاغلی انګلند ویلی چې دغه مشکل د دوی په کارونو هم خراب اثر کړی دی. هغه وایي چې په تیرو 2 یا 3 ساعتونو کې یوازې د مدی یا په خار کې 3 ماشومان د وینو د ضایع کولو په اثر مړه شوي دي. هغه دا هم ویل هغه تخنیکی مشکلات باید لري کړی شي چې د ډیر ایزور د محاصره شوی خار خلکو ته په الوتکو کې د عجلو موادو د انتقال په لار کې پیدا شوی. هغه وایي د دغو مشکلاتو د لرې کولو نه وروسته به ملګري ملتونه وکړی شي چې 200,000 محتاجو خلکو ته چې د داعش د افراطي ډلې په دغه پوخ مرکز کې بند پاتې دي د ضرورت وړ شیان انتقال کاندي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوریدي. یو نوې څېړنه ښیي چې د سیګریټو بوی په انسانانو کې د سږو د سرطان د پیدا کېدو سبب کیږي. دغه نوې څېړنه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې سوې ده، دا پکې معلومه سوې چې کوچني ماشومان د ټولو څخه زیات د سیګریټو د بوی څخه د سرطانونو د پیدا کېدو د خطر سره مخ دي. پام وکړئ د دې رپورټ متن ته.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د سیګریټ څکول انسانان په بیلابیلو ناروغیو اخته کوي، خو آیا پوهیږئ چې د سیګریټو دود تنفس کول هم زیات خطرناک دي؟ د امریکا د کالیفورنیا ایالت د ریور سایډ په پوهنتون کې څېړونکو اوس معلومه کړې چې د سیګریټ بوی په خلکو کې د سږو د سرطانونو د پیدا کېدو سبب کېدلی شي. په همدې پوهنتون کې د بیولوژي پروفیسر مانیولا مارټنس گرین د سیګریټ د بوی د خطرونو په باره کې داسې وایي: کله چې یو څوک سیګریټ وسکي، بوی او دود یې په کور کې په څوکیو، قالینو، کالیو او حتی ویښتو کې پاتې کیږي. که زموږ کور د لرګیو نه هم جوړ شوی وي، دود کولی شي چې هلته پاتې شي. په موټر کې هم دود او د سیګریټ بوی د زیاتې مودې لپاره پاتې کیږي. میرمن گرین وایي واړه ماشومان په دې خاطر د زیات خطر سره مخ دي چې هغوی په هماغو ځایونو کې خاپوړې کوي چې د سیګریټ بوی او دود پکې پروت وي. ماشومان دغه ځایونه لمس کوي او بیا لاسونه په خوله کې وهي. پروفیسر گرین او همکارانو یې چې په دې څېړنې باندې په ګډه کار کړی، معلومه کړې ده چې د سیګریټو بوی او دود په ډېرې اسانۍ سره د انسان په وجود کې جذبېږي. کوم کیمیاوي مواد چې په سیګریټو کې پیدا کیږي د انسان د پوستکي د لارې ډېر زر جذبېږي او بیا د وینې د جریان سره یو ځای کیږي او د انسان په ټول وجود کې خپرېږي. امریکایي څېړونکو د سیګریټ د بوی او لوګي اغیز په مږکانو ازمایلی دی. هغوی د ماشینونو نه یو ډول دود تولید کړی چې د سیګریټ بوی ته ورته دی او بیا یې مږکان په یوه احاطه شوي ځای کې د همدې دود سره یو ځای اچولی و چې معلومه شي په هغوی څه کیږي. په تجربې کې ثابته شوه چې د مږکانو سږي خراب شوي وو او هم یې په وینه کې غوړ زیات شوي دي چې د شکرې د ناروغۍ سبب کیږي. د سیګریټ د لوګي او بوی د تنفس کولو له وجې د مږکانو په وینه کې ګلوکوز هم به هده زیات شوی وو. د ډاکټرانو په تجربه کې همدارنګه معلومه شوه چې په مږکانو کې د انسولین د مقاومت ماده پیدا شوی وو چې د دویمې درجه د شکرې د ناروغۍ سبب کیږي. انسولین د انسان په وجود کې ګلوکوز په انرژي بدلوي.
دانستوا دغه سود پسیان ورنه کڅو کرا کاندي دنیا فقباد وانا عاشقي بدي درس جهان ورنا کم توک پا فقیرش میری فقیریم کم توک پا فقیرش میری فقیریم کم توک پا امیرش میری
د امریکا جغاشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو کو تاسو په مکرې زموږ د خبرونې مرکېته د افغانستان د حکومت او د حکمت یار د اسلامي حزب ترمنځ د څو ورځو راهیسې د سولې خبرې روانې دي موږ د سولې د عالي شورا د خارجي اړیکو د کمیسیون د رئیس قاضي محمد امین وقات سره مخکې مرکه کړې وه چې د دوی د خبرو کامیابي په افغانستان کې د سولې راوستو ته څه ګټه کوي او د جنگ د اصلي اړخ وسلوالو طالبانو په نظامي موقف څه اثر کوي امین وقات وایي د اسلامي حزب دوو کسو په کابل کې د سولې د عالي شورا او نورو شخصیتونو سره غونډې کړې دي
شته چې یو څه ناڅه نتیجه ورکړي که زه هم افغانستان کې یعنې حالات یو رنګ نه وي خو دا خبره ضروري ده ته خو د حزب شمشتو کې یو 6500 کورنۍ کم دی هغوی کې ډېر تحصیل یافته او تعلیم یافته خلک دي پردي ملک پراته دي نو زموږ ډېر کوشش دا دی چې دغه ملي بدنه دا د ملت برخه دا د مملکت ته انتقال شي او هغه سیاسي مسله هم ډېر پر مقدمه جوړه شي نو څه امید شته ده انشاءالله
یعنی کیدیش د حکومت او همداشان د طالبانو د مخامخ خبرو د لپاره زمينه مساعده
کیاده
کیدیشي
یو خبره د سولې شورا تیرو کلو کې د سیخ کوم لا سره له نظره د نړیوال حکومت سره د اثر شوره خبرې وشوي خو دا زړه دې اثر غلې نو دې هات کې ګنجایش د دې خبرې لیدل کیږي چې د مذاکرات کامیابی ته ورسیږي نو موږ وایو چې دا کامیاب شي نو یو کانتاز او یو تاریخي او سیاسي اکادمي ګوند دی چې خلک دلته هم دی هلته هم دی په ځای شي او دا تعدد او تفرق نه د نظامي ګواښون نه وځي او ورپسې په دې کې بیا د طالبانو خبره
بله
هغه خو څلور ورځې د مذاکرات او ټیم امریکا چین پاکستان او افغانستان دوی په غاړه غوښته ده چې پنځم دور مذاکرات به اشتباهات کیږي او باقي کې د طالبانو رسمي نمائندگان د افغانستان له ملت تر نمائندگانو سره خبرو ته کینی نو دغه مسله دغه خاموشه ده موږ امیدوار یو چې هغه هم راوخوځيږي او دغه شرایط امریکا او چین او پاکستان ماده کی چې د طالبانو نمائندگان افغانستان د ملت نمائندګانو سره کینی
کچیر دغه طالبان سره د خبرو د زمینی د مساعدیدو لپاره ډیر وخت لګیږي شي وخت شاید ونسی نو د حزب اسلامی یو ځکه د حکومت سره د دوی موافقه به د طالبانو په موقف باندې څه کم تاثیر وکړي ضعف باندې یا قوت باندې څه تاثیر کوي
طبي تاثیر کوي طبي بازارونو کې دوی مشترکات لري کونړ نورستان کاپیسا وردګو بازارونو زینو کې او بل با ملت لکس روحیه و واخلی و بین منگو مدواریم یو دو حزب اسلامی در مشتر حکمتیار و نور دوستان نا چاوی پورا تحملو لری و اسلیخ پل پی وستون در ملت سرا دا اعاده و ترمیم کی که درش دولتی چوکات کی فیلن دوی قناعت و لری دیر اخر کوی نلری نو دلتا خود دیر گندونه دی و دیر نسی مدنی طورنی دی شاید دولتی معاملیتونو کنی دی زمږه راز دا دی چې دغه بدن د ملت چې ډیر شمیر زرګونو په حد کې که څه هم پاکستان کې 1.5 میلیون مهاجر اوسېږي خو د حزب شمشتو کمپ دا به یو استثنایي او جلا یو سیاسي کمپ دی
ډیر ښه مګر دغه امنیتي مسله چې مونږ یادو دا جنگ چې اوس فعلا کوشش روان دی چې دغه جنگ بند شي نو که د حکمتیار اسلامي د حکومت سره یو ځای کیږي فکر کوئ چې په ملک کې داسې ځایونه شته چې د دوی ډلې به د جنگ نه لاس واخلي یا فعلا داسې ځایونه د دوی په لاس کې دي چې په نظامي ساحه کې یو پیشرفت راشي جنگ بند شي کم شي
دوی خو دغه د انتحار او انفجار کار نه کوي او دا نور خلک چې دي دغه مسالې نه کار اخلي د دوی ډېر مخور قومندانان په کونړ او نورستان او کاپیسا او وردګو ځینو ولایتونو کې متبادرېس او نغوی کې شته نو زموږ دا مطلب دی چې دا یو حق دی ادا شي او دا یو غلط فهمي یا غلط سیاست په ماضي کې چې شل کاله دوام وکړ دا خبره پای ته ورسیږي مجاهدین و یو لاس شي مجاهدین سره د افغانستان خلک وا یو په واستون خو لاس راوړي به باندې موږ هڅه کوو طالبان اوس به هغه ته کوو د مستقیم خبرو د قطر د دفتر سره د دوی د مشرانو سره د څلور جانبا مذاکرات د ترڅنګ شورا یې صلح په نظر کې لري چې د مستقیم خبرو لار هم خلاصه کی او دا خبرو ته ادامه ورکړي چې دلته شي چې باندې کې موږ اتفاقی نقطه پیدا کړو پیشنهادونه لري نظریات لري اعتراضات لري اتر لاسه کو او اختلافي نقطې د بحث لاندې وساتو د هغې د حل لپاره د خپل افغاني لورې او نړیواله ټولنه څه همکاري کولی شي
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورت د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جمهوریت غشتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ترامپ وایي امریکا ته د هغو نړیوالو ائتلافونو څخه چې د سړې جګړې څخه وروسته ایجاد شوی دی چندانې ګټه نه رسیږي ترامپ وایي که د جمهوریت ریاست انتخابات وګټي د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسي کې به ستر بدلونونه راولي تفصیل د امریکا ژغ د خبریالی سیدنی سن پر رپورت کې واوري د جمهور غشتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ترامپ د سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د جنیو د کانوانسینونو په شمول د یو شمیر نړیوالو پریکړو لوجې امریکایي ځواکونه د جګړې څخه ډاروي ترامپ د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسي کې د سترو بدلونونو خبره کوي خو کارپوهان وایي که هغه په رښتیا هم دا کار وکړي دا به د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسي کې انقلاب وګڼل سي د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غشتونکو د ګوند دغه مخکښ کاندید د متحده ایالاتو زیربناوې د کاره ولوېدلې او امریکا نور دا توان نه لري چې د نړۍ د پولیسو په حیث فعالیت وکړي
د ناټو د تړون نور وخت تیر دی دا تړون تقریبا شپېته یا اووه شپېته کاله مخکې جوړ شوی د ناټو د اکثره غړي هیوادونو سره د تروریزم غم نشته او یوازې د شوروي اتحاد پروا لري چې اوس دغه اتحاد هم له منځه تللی پس په کار ده چې د ناټو د تړون تشکیلات بدل شي او یا په یوه بهتره شي بدل شي
ډانلډ ترامپ همدارنګه انتقاد کوي چې د امریکا متحده ایالات د جاپان او جنوبي کوریا د امنیت د ساتلو لپاره بیخي زیاتې پیسې لګوي په همدې حال کې د نړیوالو چارو مبصر تاماس رایټ وایي ټرمپ د پخوا څخه دا شان نظر درلود.
هغه
په منځني ختیځ، اروپا او آسیا کې د امریکا د ائتلافي ملګرتیا سره غټې ستونزې لري. هغه همدارنګه د متحده ایالاتو په هغو تړونونو او اقتصادي فعالیتونو انتقاد کوي چې په دې تورو څو لسیزو کې شوې دي. ترامپ غواړي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شان د مستبدو رژیمینو سره نږدې اړیکې جوړ کړي. که هغه دا کار وکړي نو دا به د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسۍ کې انقلاب وي.
ډونالډ ترامپ ویلي دی چې په مشرانو جرګه کې جمهور غوښتونکي سناتور جیف شیزن به په بهرنیو چارو کې د هغه سلاکار وي، خو تر اوسه یې د خپل ټول ټیم نومونه نه دي اعلان کړي. ښاغلی رایت یې دلیل داسې بیانوي:
دلیلی دا دی چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند هغه غړي چې د بهرنۍ پالیسۍ قدرت او واک په لاس کې دی د ټرمپ سره د نظر اختلاف لري. هغوی د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو سره موافق نه دي. همدا دلیل دی چې هغه نشي کولای د ځان لپاره رښتینی ډله جوړه کړي.
کارپوهان په دې باور دي چې کچیرې ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست انتخابات وګټي او د متحده ایالاتو جمهور رئیس، د هغه دغه شان د ګوښتوب او انزوا غوښتونکي نظر به نه یوازې د نړۍ ثبات بلکې د امریکا رهبری به هم کمزوری کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا د اوس په مکړی څولند خبرونه ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی. ربانی وایي که یو هیواد ناامن وي نو زیان یې بل هیواد ته هم رسیږي. ښاغلی ربانی د څرګندونې په کابل کې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت د دغه هیواد په سفارت کې په یوې غونډې کې وکړې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جاپان او جنوبی کوریا مشرانو په شمالي کوریا د لا سختو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. دغه مشرانو پرون په واشنگتن کې د اټومي وسلو د خوندیتوب د غونډې څخه بهر وکتل. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ وایي امریکا ته د هغو نړیوالو ائتلافونو څخه چې د نړۍ د سړې جګړې څخه وروسته ایجاد سوي دي چندانې ګټه نه رسیږي. ترامپ وایي که د جمهوري ریاست انتخابات وګټي د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسۍ کې به ستر بدلونونه راولي. د ترکیې د دیا بکر په ښار کې د پولیسو په موټر بم چولی، لشته لږه وطنه پکې وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. د ترکیې دولتي مطبوعات وایي پیښه د بس موټر یوه تم ځای ته نږدې سوې ده او د چاودنې په سیمه کې اکثره کردان ژوند کوي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. د متحده ایالاتو د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی بلجیم ته یو ټیم لیږلی چې د هغه بریدونو په تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې د مارچ د میاشتې په 22مه وسوه او لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول. او ملګري ملتونه وایي د سوریې حکومت د خپل ملک په محاصره سو سیمو کې په سلګونو زره بې ځایي سوو خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې مشکلات پیدا کوي. دا امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن باران وسي د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه نه. په کندهار کې به هم نن لږ څه باران وسي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14. په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې او فراه کې به هم نن باران وسي. په هلمند کې به نن اسمان اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه په هلمند کې 10 او ټیټه اتلس اټکل سوی ده. درنو اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار عاشق الله رحیم دوی سخت څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. د دری خپرونې همکاران هم حاضر دي چې په دوی کې عادل صیب او احمدي صیب دي. احمدي صیب به خپله خپرونه تاسو ته واوروي او د افغانستان او نړۍ په هکله به تازه معلومات تاسو ته درکړي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.